ધ વોશિંગ્ટન ડીસીના ધ વોઇસ ઓફ અમેરિકા જીવા રેડિયો દે.
السلام علیکم ګران اوریدونکو دا د وایس اف امریکا دی ریډیو دی نن د خالي ورځ کال 2020 د ستمبر د میاشتې 13 نیټه ده. اول تاسو ته وړاندې کوو د مهمو خبرونو سرټکی. د ملګرو ملتونو د کډوالو ادارې یو ان ایچ سی آر ویلي د افغانستان نه پکړ شوي خلک د امنیت او غربت په شمول د یو شمېر ستونزو سره مخ دي او د پاکستان په حکومت یې غږ کړی چې د سفری اسنادو بغیر افغانانو ستونزې بیرته خپل ملک ته د لیږلو بغیر حل کړی شي. د امریکې پوځ تیر میاشت په کابل کې په هغه ډرون حملې بخښنه غوښتي چې پکې د او ماشومانو په شمول 10 ملکي کسان وژل شوي وو. امریکایي پوځ دغه حمله تیروتنه بللې. د پاکستان خیبر پختونخوا په جنوبي وزیرستان ضلع کې د ماین چاودنو ښکار شوو خلکو نن په 13 ورځ هم خپل احتجاج جاری ساتلی او ویلي په علاقه کې غوښتنې نه منل کېدو وروستو اسلام آباد ته احتجاج شروع کړی، خو د تیرو دوو ورځو نه په دغه سیمه کې د امنیتي ځواکونو په یو چک پوسټ ودرولې شوي. او اوس وخت چې د خبرونو تفصیل ته د ملګرو ملتونو د کډوالو ادارې یو ان ایچ سی آر ویلي افغانستان نه کډ شوي خلک د امنیت او غربت په شمول د یو شمېر ستونزو سره مخ دي او د پاکستان په حکومت یې غږ کړی چې د سفری اسنادو بغیر افغانانو ستونزې بیرته خپل ملک ته د لیږلو بغیر حل کړی شي. د ملګرو ملتونو د کډوالو ادارې مشر فلیپو ګرانډي د جمعې په ورځ په اسلام آباد کې یو خبري غونډې ته ویلي دا وخت تر ټولو مهمه مسله د کډوالو ده. مولوی ویلي د تورخم او چمن په پوله ضرورتمن خلک اولی راوړي او هغه د پاکستان حکومت ته پیغام ورکوي کچرته د سفری سندونو بغیر او د اقلیتي ډلو سره تعلق لرونکي افغانان بیرته خپل ملک ته لیږل کیږي نو په افغانستان کې د ژوند د خطر سره مخ کېدای شي. ملګرو ملتونو د پاکستاني چارواکو سره د افغان کډوالو خبره په داسې حال کې کړي چې روانه میاشت پاکستان هغه اوه سبا افغان کډوال بیرته خپل ملک ته لیږلي چې د طالبانو د واک ترلاسه کول وروسته د سپین بولدک تلارې بلوچستان ته ورغلو. د ملګرو ملتونو د کډوالو ادارې د حکومت په دې کار فکرمندۍ څرګندې کړې دي. پاکستان دا وکوي چې په ملک کې 3 میلیونه افغان کډوال د وړاندې نه ژوند کوي، خو د ملګرو ملتونو د کډوالو اداره یو ان ایچ سی آر وایي په پاکستان کې ورسره 14 لکه کډوال رجسټر شوي. د امریکې پوځ تیر میاشت په کابل کې په هغه ډرون حملې بخښنه غوښتي چې پکې د اوو ماشومانو په شمول 10 ملکي کسان وژل شوي. امریکایي پوځ دغه حمله تیروتنه بللې. پینټاګان ویلي چې د اګست په 9 نیټه ډرون حمله کې د داعش ځانمرګي حمله کوونکي په هدف شوي چې په کابل هوایي اډه د امریکایي ځواکونو لپاره خطر وو. د امریکې د پوځ مرکزي کمان مشر جنرل فرانک مکنزی چې په افغانستان کې د ځواکونو ذمہواری هم په غاړه لري د جمعې په ورځ خبریالانو ته ویلي د ډرون حملې په وخت د هغه یقین وو چې په کابل هوایي اډه موجود امریکایي ځواکونو لپاره خطر له منځه یوړل شو، خو زیاته کړې د دوی پلټنې دې نتیجې ته رسیدلې دي چې دغه حمله غمجنه غلطي وه. جنرل مکنزی ویلي هغه نه ګڼي چې په حمله کې وژل شوي کسان د داعش خراسان ډلې سره تړلي او یا د امریکایي ځواکونو لپاره خطر وه. نوموړي ویلي پینټاګان کتنه کوي چې په حمله کې کومو خلکو ته زیان رسیدلې هغوی ته تاوان ورکړی شي. د امریکې د دفاع وزیر لایټ آسټن په یو بیان کې ویلي چې په ډرون حمله کې یو افغان تن احمدي وژلی شوی دی چې د یوې امدادي ډلې سره یې کار کوو او د داعش خراسان سره هیڅ تعلق نه و. د دغه ډرون حملې نه 3 ورځې مخکې د کابل هوایي اډې سره نږدې د داعش په ځانمرګي حمله کې د 14 امریکایي عسکرو ترڅنګ 100 او 70 افغانان وژلی شوي. د پاکستان خبر پختونخوا په جنوبي وزیرستان ضلع کې د ماین چاودنو ښکار شوو خلکو نن په 13 ورځ هم خپل احتجاج جاری ساتلی او ویلي چې په علاقه کې غوښتنې نه منل کېدو وروسته اسلام آباد ته احتجاج شروع کړی، خو په سپینکۍ رغزی سیمه کې د تیرو 2 ورځو نه د امنیتي ځواکونو په چک پوسټ ودرولې شوي. انتظامیه وایي دغه احتجاج کوونکو سره خبرې کوي او غوښتنې اوریدلې کېږي. په احتجاج کې برخه اخیستونکو وایس اف امریکا ډیوا ته ویلي که په علاقه کې غوښتنې نه منل کېږي نو بیا د اسلام آباد اړخ ته د دوی د احتجاجي لاریون فیصله پذیر ده او زیاته کړې ځایي انتظامي په 5 ورځو کې د دوی غوښتنو ته ځواب ویلو وعده کړې وه، خو وایي په علاقه کې 10 ورځې احتجاج کول وروسته هم د دوی غوښتنو ته ځواب نه دی ویلې شوی. په جنوبی وزیرستان کې په کال 2009 کې د پاکستان پوځ د توندلارو خلاف پوځي عملیات کړو، خو ځای خلک وایي د دغه عملیاتو په وخت په سیمه کې په ځمکه کې خخ بمونه پاتې شوي او وخت په وخت په خلکو چاودنې کیږي. د پښتون تحفظ مومنټ مشران وایي چې یوازې د جنوبی وزیرستان په دوه سب ډیویژنو لدا او سروکۍ کې د کال 2014 نه راپدې خوا د 300 نه زیات کسان په ځمکه کې خخ ماین چاودنو ښکار شوي، چې پکې زیاته شمېره د ښځو او ماشومانو ده. انتظامیه د دغه پیښو تایید کوي او وایي د احتجاج کوونکو غوښتنې د صوبې اعلی حکومتي چارواکو ته رسولې دي.
د وایس اف امریکا جیو ریډیو خبرونه مو اوریدل.
تاسو وایس اف امریکا ډیوا اوري دا خبرونه د مخکنه ریکارډ شوي. دا تازه خبرونو او معلوماتو لپاره تاسو د وایس اف امریکا ډیوا فیسبوک، ټوئیټر، انسټاګرام او د ډیوا ویب پاڼه کتلی او اوریدلی شئ.
د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو لوی کمشنر فلیپو ګرانډي له پاکستان څخه وغوښتل چې له افغانستان څخه دی کډوال ومني، ځکه کله استادو پرته دا کډوال بیرته هیواد ته واړول شي نو دوی بل خطر سره مخ شي. ګرانډي په یوې خبري غونډه کې وویل چې راتلونکي له ډیرو بې باوري او غوښونو سره مخ ده او دا مهمه ده چې نړیواله ټولنه له طالبانو سره خپل پاتې شي ترڅو افغانستان او سیمه له ناورین څخه وژغورل شي. پیر ولایت شاپری بشپړ راپور لري.
د ملګرو ملتونو کډوالو ادارې مشرویلی افغانستان دا وخت په بیړنی ډول خوراک، دوایانو او نور بشري مرستو ته اړتیا لري او په دې ترڅ کې هغه د افغان طالبانو عبوري حکومت وزیرانو سره ملاقاتونه هم شوي دي، خو د دې مطلب دا نه دی چې ګډي ملل متحد د افغان طالبانو حکومت تسلیمه کړي دي. د پاکستان د روزنی سفر وروسته د تیرې جمعې په ورځ اسلام آباد کې خبری کانفرنس ته وینا په وخت د یو ان ایچ سی آر مشر فلیپو ګرین د اول دروان د 3.5 میلیون افغانان د کډوالې جون کوي او د طالبانو لخوا کابل اغستو نه مخکې پرستو کې 15,00,000 نور افغانان بې کوره شوي دي.
This was my message to the Pakistani government. There may be people that have specific needs. If you send them back because they don't have proper documentation, they may be at risk.
هغه ویل دا وخت لا پلوی اکه چې افغان کډوال پاکستان ته ناراضي، خو کوچر افغانستان کې بدمنی خوريږي نو بیا پاکستان ته پکار دي چې د نیمګړې کاغذونو یا اسنادو په اساس ته افغانان د پولی نه بیرته نلیږي، ځکه چې داسې کول سره د افغانانو ژوند د خطر سره مخ کیدلی شي. دا په داسې وخت چې دروازه روان دي د وزیر اعظم عمران خان د ملي سلامتی سلاکار ډاکټر مولید یوسف ویلو پاکستان به نور افغان کډوال لزغمي. اسلام آباد کې خبريالانو سره خبرو په وخت هغه زیاته کړې پاکستان کې د تیر رسول لسیزو راهسه سالوي خلک افغانان پاتې کیږي او اوس به هم پاکستان د افغان شخړې هواري لپاره هر ممکنه مرسته کوي. خو د مویډ یوسف په خبره د ترهګرۍ د یری او مالی مشکلاتو له امله پاکستان نور افغان کډوال نشي ساتلی. خو د ملګرو ملتونو لخوا پاکستان باندې افغانانو سره نرم چلند ساتلو بیان ته خبرګون کې د واکمن تحریک انصاف افغان د ریاستی چارو وزارت پارلیمانی سکرتر محمد اقبال خان وی او ای ڈی وته صدا سیوایی
او د افغانانو خدمت مو خپل د مان سګر او د ویزر زموږ د مینی رشتہ دا د ویزر زموږ د مذهب رشتہ دا پیټل د لیډ د هر یو له هاته د روایت مطابق د ویزر زموږ د رشتہ چې افغانان چې څنګه په پاکستان کې پناه اخلي او د ضرورت په شی اول نه اول په پاکستان په افغان په افغانستان کې ان شاء الله ولزي د دې خدمت کوي چل تک کوم جنم کیږي کوم نه انساتی کیږي کوم تل دیم مسالې وی هغه به حل کیږي نه کیږي پاکستان د دې بم ملک دی تل ټول هغه به ان شاء الله له سرویسز مزاویل بل کوم.
د پاکستان د سفر په محل د یو ریچار مشر د صدر عارف علوی د فوج سرلخر او د ریاستی چارو او کورونو چارو مرکزی وزیرانو سره هم ملاقاتونه کړی دي. لواندې د پاکستان کې پی او آر کارت لرونکي یا لواندې د پاکستان کې پی او آر کارت لرونکي 15,00,000 افغانان د کډوالو په حیثیت ژوند کوي او ویل کیږي چې هم دومره افغانان په غیر قانوني ډول یا بغیر د ساسنادو د پاکستان کې پراته دي. پیر ولایت شاه وایس اف امریکا ډیوا اسلام آباد.
دا د وی او ای دی واخ پرونه دا زمون پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او ټولنیزو مطبوعاتو هم کتلی او اوریدلی شئ. ویب پاڼه پته ده voadivanews.com. ټوئیټر آی ډی دا @voadiva.
درنو اردوونکو خبرونه مو اوریدل د وایس اف امریکا دی وده ز مجاهد جوادم. اوس هم د مهمو راپورونو پر لور د امریکا پوز خبر ورکړی چې په کابل کې د تیر میاشتې په ډرون برید کې د اوو ماشومانو په ګډون لس ملکی وګړي وژل شوی نه د داعش کسان. دغه پیښه تیر میاشت هغه وخت وشوه کله چې د امریکا یوې بی پیلوټ ډرون الوتکې په کابل کې په یو موټر باندې برید وکړ. په قطر کې چارواکي وایي تیر ورځ یوې الوتکې د کابل له نړیوال هوایي ډګر څخه 190 بهرني کسان وستلی دي. په دغه الوتکه کې د امریکا د متحدو ایالاتونو، بریتانیا، جرمني، بلجیم، کروشیا، هالند او ایټالیا وګړي لګول شوي دي، خو چارواکو نه دی ویلي چې آیا افغانان هم په دې الوتکه کې وو او کنه. په دې اړه بشپړ راپور له شعیب زاده څخه اوري.
د امریکا د پوز مرکزی کمانډ مشر جنرال فرانک مکنزی چې په افغانستان کې د ځواکونو مسولیت هم په غاړه لري، د جمعې په ورځ خبريالانو ته ویلي د ډرون حمله په وخت د هغه یقین و چې په کابل هوایي ډا موجود امریکایي ځواکونو د پاره خطر لمنځه یوړل شو. نوموړي ویلي زموږ تحقیقات د نتیجې ته رسیدلي چې دغه حمله غمجنه غلطي و. جنرال مکنزی ویل هغه نه غني چې په حمله کې وژل شوی کسان د داعش خراسان څنګه سره تللی و او یا د امریکایي ځواکونو د پاره خطر وو. هغه زیاته کړه پینټاګان کتنه کوي چې په حمله کې کوم خلکو ته زیان رسیدلې ورته تاوان ورکړي شي. د امریکای دفاع وزیر لوی راستن په یو بیان کې ویل پر ډرون حمله کې خاغلی احمدی وژل شوی دی چې د امدادي ادارې کارکونکو او د داعش خراسان سره هیڅ تړون نه و. موږ بخانه غواړو او کوشش وکړو چې د دې پیښې نه زده کړه وکړو. رایټس خبری اداره وایي د پینټاګان چارواکو ته پاره چې په کې د دفاع وزیر هم شامل دي دا غیر معمولی خبره ده چې په شخصي توګه د ملکی کسانو په وجل کېدو بخنه غواړي. په کابل کې د غډون حمله نه پس زرداس ریپورتونه مخې ته راغلي چې په دې کې ملکی کسان وجل شوی دي. د طالبانو ویان زبی الله مجاهد پکې دوه کسانو د وجل کېدو خبره کړې و. د یاد ډرون حمله نه درې ورځې مخکې د کابل هوایي اډې سره نږدې د داعش په ځانمرګي حمله کې د 43 امریکایي عسکرو ترڅنګ یو سل یو کم اویا افغانان وژل شوی وو. د داعش د حملې نه وروسته د امریکای په ډرون حمله کې په ختیځ افغانستان کې د داعش دوه وسلوال وژل شوی وو. اخوا په قطر کې چارواکو ویلي چې 13 ورځې ویل وته کې د کابل نړیوال هوایي ډګر نه یو سل یو کم اتیا بهرني کسان وستل دي. په دغه الوتکه کې د امریکا، برتانیا، جرمني، بلجیم، کرویشیا، هالند او اټلی وګړي لګل شوی دي. او چارواکو نن دی ویلي چې آیا افغانان هم په دغه الوتکه کې وو او کنه. د امریکا حکومت د اگست په دیشمه د افغانستان نه د وتلو عملیات پای ته رسولی وو او دغه وروسته د درېما الوتکه دا چې د افغانستان نه خلک انتقالوي. د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد هم د دغه کار هرکلی کړی دی. هغه په خپل ټویټر لیکلی چې خوشاله دی نور امریکایان هم د افغانستان نه وستل شول. هغه دی خلیلزاد د صدر بایدن د خبرو په استناد ویلي چې د افغانستان نه د امریکایي کسانو د ایستلو لپاره ستادی نشته او هر کله چې وغواړي دغه خلک کورتستانه شي نو دی به یې وباسي. یاد خلک د قطر په یو کاروان کې هوایي ډګر ته انتقال کړل شوی وو. قطر د طالبانو سره د موافقې ته رسیدلې چې هغه خلکو ته چې د سفر قانوني اسناد لري او د افغانستان نه وتل غواړي طالبان به ورته لار ورکوي. د افغانستان نه د امریکا د وتلو وروسته قطر یو تکنیکی ډله کابل ته استولې ده چې د هوایي ډګر په بیا فعالېدو کې د طالبانو د حکومت سره مرسته وکړي. قطر د طالبانو سره نږدې اړیکې لري او د سو کلونو راسي په دغه هیواد کې د طالبانو سیاسي دفتر هم دی.
د واشنگتن ډي سي نا دا د وایس اف امریکا دی واخ پرونه ده.
وی ویلي کړه پاکستان حکومت په افغانستان کې د سیاسي اغیزه پراخولو ترڅنګ لدې هوار سره سوداګریزو اړیکو زیاتولو ته هم پام وکړي نو خپل تجارتي خساره په اساني سره کمول شي. د خبرتې ورځ د پاکستان په کراچي ښار کې د پاکستان او افغانستان د ګډ چمبر اف کامرس اند انډستریز د مشر زبیر موتیوالا تر مشیلاندې غونډه کې شوې ده. خو څېړونکو وايي افغانستان یو وړوکی هیواد دی او یوازې د افغانستان سره په تجارت کولو پاکستان خپل تجارتي خساره نشي راکمولای. نور تفصيل له اسلام آباد نه د ارشد حسین په دې رپورت کې اوري.
د پاکستان او افغانستان د چمبر اف کامرس اند انډستری د صدر زبیر موتیوالا د مشرې لاندې شوې غونډه تویل شوې چې په اوسنی وضعیت کې په افغانستان کې د تجارتي برتري تر لاسه کولو د لارې پاکستان خپل تجارتي خساره راکمول شي. او د چمبر چارواکي دا هم وایي چې د سره بعد د ډالر په مقابله کې د روپۍ قدر هم یو څه ثبات عمومي. د غونډه ګډونکو د پاکستان په حکومت غږ کړی چې اسلام آباد د افغانستان کې د سیاسي اثر رسوخ د حل زلو ترڅنګ د تجارتي تی اړیکو په سیوا کول هم توجه ورکړي. غونډه تویل شوې چې په افغانستان کې د نوي سیاسي حکومت قیام د پاکستان لپاره یو مهمه تجارتي موقع ده او د دې څخه د ګټې پورته کولو په ترڅ کې د پاکستان حکومت په افغان مارکیټ کې خپل بیلل زی بیا تر لاسه کول شي. د پاکستان او افغانستان ترمنځ د تجارت کچا په تیر لس کلونو کې د 2 بلین ډالر څخه 1.5 بلین ډالر ته راکوزه شوې ده. حکومت بواتي راپورونه وایي چې د اگست په 15مه په بل د طالبانو د قبضې وروسته د دواړو هیوادونو ترمابین په دواړو خيزه تجارت کې یو څه تیزی لیدل کیږي. او په تور هم پوله د پاکستان د کسټم چارواکو مطبوعاتو ته ویلي چې د اگست د میاشتې را پدې خو د دواړو هیوادونو ترمنځ د تجارتي سامانونو په وړو وروړو کې اضافه شوې ده او د ټرکونو آمدورفت هم تر 400 پورې سیوا شوې ده. د پاکستان او افغانستان د ګډ چمبر اف کامرس په خوانی صدر او تاجر انجنیر دارو خان وایس اف امریکا دیوتا وای زوبر موتیوالا د ایقو نا خبره او د افغان تجارت نه نابله د سړی دی او د زیاتوي چې یوازې د افغانستان سره په تجارت کولو د پاکستان تجارتي خساره نشي راکمې دي. انجنیر دارو خان وای د پاکستان درآمدات 15 بلین ډالر دي او دا اوس راټیټ شوی دي او په 55 بلین ډالر شاوخوا ولړ دي او دا وخت د پاکستان د برآمدادو حجم هم 28 بلین ډالر دي او د دې په منځ کې فرق 10 بلین ډالر دي او دا خساره یوازې د افغانستان سره په تجارت کولو نشي پورا کېدی.
د افغانستان ټوټل چې کوم د دې امپورټ د ټولې دنیا سره هغه 10 بلین ډالر مې پاکستان په کار دغه چې د افغانستان اقتصاد ور ټیک کې د افغانستان اقتصاد ټیک کولو کې په ملک کې امن راځي او د دې امن راتلو سره د پاکستان خپل انډستری ښه کېدی شي او په پاکستان کې د امن راتلو سره د پاکستان خپل اقتصاد په خپل ډول ټیک کېدی شي.
د پاکستان او افغانستان د ګډ چمبر اف کامرس چارواکي دا هم وایي چې د دواړو هیوادونو ترمنځ د تجارت حجم 10 بلین ډالر ته رسیدي شي. خود پاکستان حکومت کو په وخت فیصله وکړي. دا اقتصادي چارو سیلنکار ډاکټر حفیظ پاشا وایس اف امریکا دیو سره خبرو کې وای افغانستان په خپل یو وړو کې هیواد دی او کو پر راتلونکو ورځو کې پاکستان په تجارت کې سګټه تر لاسه کولی شي نو هغه د منځنی ایشیاي هیوادونو سره د تجارت د لارې ممکن ده.
پاکستان، ازبکستان، آذربایجان یې ملک ایسے هې چې بہت ایسی چیزیں کرتے ہیں جو بہت کم قیمت پہ ہوتی ہیں، مناسب ہوتی ہیں، اور دوسرا ہمارے لیے ایک لحاظ سے سگنیفیکنٹ ایکسپورٹ مارکیٹوں کی افغانستان
سے تو خیر بہت زیادہ ہے، ہم سے بھی زیادہ ہے. افغانستان، ازبکستان او آذربائیجان هغه هیوادونه دي چې داسې سیزونه برآمد کوي چې نرخونه تر ټولو کم وي او کهلته پاکستان تجارتي رسائی تر لاسه کړی شو نو دا به یو مهمه منډه جوړ شي. ولې چې په دغه هیوادونو کې د کسب سر آمدن هم د افغانستان او پاکستان څخه زیات دی. د پاکستان او افغانستان د ګډ چمبر اف کامرس غړي وای دا محل په افغانستان کې د بانکونو او ادایګانو نظام معطل دی او کو پاکستان په ارزي توګه په پاکستانی روپے کې د تجارت کولو اجازه ورکړي نو په اسانه سره تجارتي هدفونه تر لاسه کیدی شي. افغان تاجر جان خان الکوزه وایس اف امریکا دیو توای د طالبانو لخوا د هیواد د واک تر لاسه کیدو وروسته د پاکستان او افغانستان ترمنځ په پولو تجارت یو څه سیوا شوې دي.
زما هله دا چې هم د سایګانو نه هم د دنیا نه او هم د طالبانو د تحریک نه چې تجارت ته زمينه مساعده شي، تجارت کی سہولت راشی، کو تجارت نہیں د افغانستان خلق بد ډیرو مشکلات سره مخامخ شي. سکتور خصوصي باید د سیاسي ملحوظات نه جدا وساتل شي او سکتور خصوصي ته سہولتونه برابر شي. زمونږ تجاران په یو خبره خوشاله دي چې په خوای امنیت نو یو څه اختطاف او غلو فساد موجود و، دا تقریبا ختم شو. اما نور مشکلات شته دي پرابلمونه ډیر دي تر څو پوری چې هغه دوی حل نشي څوک تجارت داسې په آزاد ډول باندې نشي کوله
سیلونکو په پاکستان کې د ډالر مخپسي واکیدونکو قدر هم د افغانستان د سیاسي صورتحال سره تړي ولې چې هلته د بانکي او تجارتي نظام د زندې دوه لقبل پاکستان په غیر سرکاري توګه د افغانستان د تجارت یو زیلی ګړ ګرځیدل دي او تاجران وایي کو حکومت د دې سرپرستی وکړي نو د هیواد اقتصاد په خپل خپو ودرې دي شي
د واشنگتن دی او تاسو دیوا اوري
زموږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او په ټولنیزو رسنیو باندې هم کتلی او اوریدلی شئ
د ویب پاڼې پته ده voa.divanews.com
هېرې نه کړئ
پاکستان مرکزی بانک وایي د روان مالی کال 2022م په لومړي میاشتو کې غیر ملکی سرمایه‌کاری 40% نور هم راکمه شوې ده. په هان وایي په نړیواله کچه د کورونا وبا نه علاوه په پاکستان کې د سرمایه‌کاری لپاره سازگار ماحول نشته. د سیپاک لاندې په خصوصي اقتصادي زون سکار ورو روان دی او سیپاک پروژه هم ولاړه ده او په دویم پړاو کې پرمختیا نشته. په هان وایي د پاکستان او آی ایم ایف ترمنځ د قرضو لوزنامه هم وړاندې نه راتللې او بیا د ایف ٹی ایف د بندیزونو له وجې هم په بهرنۍ پانګونو اغیز پریوزي. نور تفصیل د ریاض حسین په ریپورت کې.
د اقتصاد ماهر سجاد احمد وایي د 13-2 کالو راهسي غیر ملکی سرمایه کاری په کمیدو د ځکه چې د حکومت لخوا د یو سو ګامونو نه علاوه داسې کوم ماحول نه دی را جوړ کړی شوی چې غیر ملکی سرمایه کار ځان ته راکاږي. بل دا چې خصوصي اکنامک زون کې هم کار په قلار روان دی. سی پیک په دویمه برخه کې څه پرمختګ نه دی شوی نو دې ته هم سرمایه کار ګوري چې د چین لخوا پانګونې ولي ولاړې دي او د 99 سرمایه کار دلچسپي نه اخلي. سجاد احمد وایي په منطقه کې بدلیدونکي حالات او پاکستان کې هم د سیاسي اړیګړی او غیر یقیني صورتحال پانګونې متاثر کړې دي.
سپیشل اکنامیک زونز هم د ډیلی شکار دي. هغه کې هم انویسټمنت را نه وو. بل سیفیک هم ولاړ دي. یعنی سو پروګرس پکې وو سیکنډ فیس کې نه دی شوی. نو خلک دې تم ګوري چې سیفیک ولی ولاړ دي. ځکه هغه د وجه نیو او چکم انویسټرز دي هغه نه اټریکټ کیږي. نو دا سي د افغانستان حالات هم پکې راغله. د کورونا حالات هم دي. نو ډیر زیات حالات یو ځای شو.
مرکزی بانک وایي په 13 میاشتو کې د چین څخه زیاتې پانګونې شوې او د 13 کال په پرتل په 2 میاشتو کې 2.5% زیاتې دي. د بانک وینا دا روان مالی کال کې د چین څخه په پاکستان کې 53.9 میلیونه ډالر سرمایه‌کاری شوې او 13 کال هم په دې موده کې 20.8 ارب ډالر پانګونې شوې. هم د غرنګا د امریکا لخوا 2.2 میلیونه ډالر او د سنگاپور لخوا 3.1 میلیونه ډالر پانګونې شوې. د برتانیا لخوا 3.8 میلیونه ډالر راغلی او د 13 کال په 2 میاشتو کې 40 میلیونه ډالر پنګون شووي. د اقتصاد ماهر وکیل رحمان وایي د کورونا وبا اثر په ټوله نړۍ پریوته دي او تګ راتک هم بندې او دا چې پاکستان آی ایم ایف سره د پورونو کوم لوزنامه کړی و هغه ولاړه ده او د اف او په پاکستان د اف ای ٹی ایف بندیزونه په بهرنی پنګونو اثر لري.
پاکستان چې کم ایکسټرنل فینانشل صورتحال دي اندر خنه دي آی ایم ایف چې کم پروگرام دی اکتوبر کې به یو میټینګ دی راځي چې بیا دا فیصله کیږي چې لا آیا شکم سٹینڈ بای پروگرام درځلې وغه کې ایکسټنشن ملويږي نه ملويږي. بیا دا ایف ای ٹی ایف چې د نور روان وخت کې دا وی به اجلاس کیږي ګریلس نه وباسي یا نو وباسي.
مرکزی بانک وایي زیاتې پنګونې د مواصلاتو په څنګه کې 6.7 میلیونه ډالر او د توانای په څنګه کې 15.8 میلیونه ډالر شوي. خو د ودانې ترانسپورت پېټرولیم او کیمیاوي څنګه کې پنګونې راکمې شوې دي. ریاض حسین وایس اف امریکا ډیوا مردان
د وایس اف امریکا ډیوا خبرونه ده.
دا د وی او ای ډیوا خبرونه ده. زموږ پروګرامونه په ویب پاڼه او سوشل میډیا باندې لیدلای او اوریدلای شئ. د ویب پاڼې پته ده www.voanews.com یا را سره په سوشل میډیا باندې ملګری شئ @VOA Diwa باندې. که زموږه خبرونه کې برخه اغستل غواړئ نو د ټلیفون شمیره ده 00 02 205 003.
پاکستان د احصائی دفتر لخوا په یوې نوې خبره شوې سروي کې ویل شوی چې په دغه هیواد کې د بیکاری کچه نور هم زیاته شوې ده. چارواکي وایي دا مهال نږدې په لکونو خلک د کار موندلو په لټه کې دي. په پاکستان کې د بیکاری د کچې د زیاتوالي علتونه څه دي؟ دا به تاسو د احسان محمد خان په راپور کې واورئ.
د پاکستان د شمیرنې ادارې یا بیورو اف سټیټیسټیک لخوا خور شوی دغه راپور سرګندوي چې په هیواد کې د بیروزګارۍ په کچه کې نور هم زیاتوالی راغلی. د لیبر فورس دغه سروې تر مخه چې 2013 کال کې چې د بیروزګارۍ کچه 15.3% وه، خو په 2013-14 کال کې تر 6.9% ورسېده. د پېښور پوهنتون د اقتصاد د سانګې مشر پروفیسر زلاکت خان وایي د هیواد اقتصاد او معیشت چې د یو شمېر ستونزو سره مخ دی، په داسې کې د بیروزګارۍ په کچه کې نور هم زیاتوالی دغه صورتحال د ویرې وړ ګرځوي.
بیروزګاری ختمولو لپاره یو غټ دغه سیستم دی، نو هغه ملک انډسټریلایزیشن دی. او زمونږ ملک کې موږ ته پته ده چې څومره سیک انډسټریز دي، کوم انډسټری سیستم دی، مختلف مسایلو د وجې نه بندیږي، یا زمونږ هغه کاسټ آف ډوینګ بزنس چې کوم دی د نورو مقابله کې زیات دی. نو موږ دا ګورو چې زمونږ ټیکسټایل انډسټری چې هغه زمونږ د انډسټریل سیکټر بیک بون دی، نو هغه هم ډېره بنگلادیش ته وخت نور هانګ کانګ وغیرہ ته شفټ شو. په کارداري کې د ټول طرف ته موږ وګورو چې را نوی انډسټریز په حال موږ نشو لګولې د مختلفو وجوهاتو په وجه باندې. نو په کارداري کې کوم اگزیسټینګ انډسټریز دی چې هغه ته خو توجه ورکړو چې هغه بند نشي او بل ملک ته شفټ نشي.
د شمیرنې ادارې تر مخه په 2013 کال کې چې د بیروزګار وګړو شمیره 3.1 میلیونه وه، خو په 2013-14 کال کې د 0.29 میلیونه زیاتوالي سره تر 4.1 میلیونه ته ورسېده. هم په دغه تیر یاد کال کې چې د کار روزګار جوګا وګړو مجموعي شمیره 15.15 میلیونه وه، خو په 2013-14 کال کې د 3.3 میلیونه د کار جوګا وګړو زیاتېدو سره مجموعي شمیره 8.3% ورسېده، چې په دغو کې زنانه او نارینه دواړه شامل دي. د اقتصادي چارو کارپوه پروفیسر منظور احمد وای په هیواد کې د بیروزګارۍ راکابو کولو لپاره په کار ده صنعتونو ته وده او بارنۍ پانګوالو ته اسانتیاوې ورکړل شي.
پاکستان غوندې معیشت کې چې هغه نور ډېر هم ډېر زیات مسایل لري، او په هغې کې د بېروزګارۍ زیاتېدل یو خبره ده چې هغه ضرور زیاتېږي. د هغې مختلف وجوهات دي چې یو خو دلته د بد امنۍ خبره ده، نو بیرونی سرمایه کاري په اسانه باندې نه راځي چې هغه د روزګار سیواکي. بل دا آبادي زمونږه تیزۍ سره زیاتېږي، اور د روزګار منډۍ ته زیات خلک چدن اور آدن نکی کال پا کال باندی نوی زوانان اغیل روزگار ورکول چده یو تیز سنتی ترکی والی چی اغا اتجاعت سپورس والی چی دا غیر پارا دیر منصوب بنده پا کار دی.
دا دغا سروی تر مخا چی دا ناریناو بیروزگاری کچا 15.1% نا تر 15.9% رسیده لی، خو بیا دا زناناو دا بیروزگاری کچا دا دینه هم لوڑا، یعنی 8.3% سخا لس فیصد ته رسیدلې. دغه تر سره شوی سروې سرګندوي د خارجو سیمو په مقابله کې په کلیوالو او لری پرتو سیمو کې د بیروزګارۍ کچه نور هم سیواده، چې د دې وجه په دغه کلیوالو سیمو کې د زنانو د روزګار د موکو کمې او نشواله خودل کیږي. احسان محمد خان، وی او ای ډیوا، پېښور.
د وی او ای ډیوا خبرونه دوام لري، زموږ سره ملګری اوسئ.
د واشنگتن ڈی سی نا دا وائس آف امریکا ڈیوا ریڈیو دے.
السلام علیکم ګران اوریدونکو, دا د وائس آف امریکا ڈیوا ریڈیو دے. نن د خالی ورځ کال 2023 د ستمبر د میاشتې 13 نیټه ده. اول تاسو ته وړاندې کوو د مهمو خبرونو سرټکی. د ملګرو ملتونو د کډوالو ادارې یو این ایچ سی آر ویلي د افغانستان نه په کډه شوي خلک د امنیت او غربت په شمول د یو شمېر ستونزو سره مخ دي, او د پاکستان په حکومت یې غږ کړی چې د سفري اسنادو بغیر افغانانو ستونزې بیرته خپل ملک ته د لیږلو بغیر حل کړی شي. د امریکي پوځ تیر میاشت په کابل کې په هغه ډرون حملې بخښنه غوښتي چې پکې د او ماشومانو په شمول 10 ملکی کسان وژل شوي. امریکایي پوځ دغه حمله تیروتنه بللې. د پاکستان خیبر پختونخوا په جنوبي وزیرستان ضلع کې د ماین چاودنو ښکار شوو خلکو نن په 13 ورځ هم خپل احتجاج جاري ساتلی, او ویلي په علاقه کې غوښتنې نه منل کېدو وروسته اسلام آباد ته احتجاج شروع کړی. خو د تیرو دوو ورځو نه په دغه سیمه کې د امنیتي ځواکونو په یو چک پوسټ ودرولې شوي. او اوس وخت د خبرونو تفصیل ته. د ملګرو ملتونو د کډوالو ادارې یو این ایچ سی آر ویلي افغانستان نه کډه شوي خلک د امنیت او غربت په شمول د یو شمېر ستونزو سره مخ دي, او د پاکستان په حکومت یې غږ کړی چې د سفري اسنادو بغیر افغانانو ستونزې بیرته خپل ملک ته د لیږلو بغیر حل کړی شي. د ملګرو ملتونو د کډوالو ادارې مشر فلیپو ګرانډي د جمعې په ورځ په اسلام آباد کې یو خبري غونډې ته ویلي دا وخت تر ټولو مهمه مسله د کډوالو ده. مولوی ویلي د تورخم او چمن په پوله ضرورتمند خلک اولی راوړي, او هغه د پاکستان حکومت ته پیغام ورکوي که چېرته د سفري سندونو بغیر او د اقلیتي ډلو سره تعلق لرونکي افغانان بیرته خپل ملک ته لیږل کیږي نو په افغانستان کې د ژوند د خطر سره مخ کېدای شي. ملګرو ملتونو د پاکستاني چارواکو سره د افغان کډوالو خبره په داسې حال کې کړي چې روانه میاشت پاکستان هغه اوه سبا افغان کډوال بیرته خپل ملک ته لیږلي چې د طالبانو د واک ترلاسه کول وروسته د سپین بولدک تلارې بلوچستان ته ورغلي. د ملګرو ملتونو د کډوالو ادارې د حکومت په دې کار فکرمندۍ څرګندې کړې دي. پاکستان دا وکړي چې په ملک کې 3 میلیونه افغان کډوال د وړاندې نه ژوند کوي. خو د ملګرو ملتونو د کډوالو اداره یو این ایچ سی آر وای په پاکستان کې ورسره 14 لکه کډوال رجسټر شوي. د امریکي پوځ تیر میاشت په کابل کې په هغه ډرون حمله بخښنه غوښتي چې پکې د او ماشومانو په شمول 10 ملکی کسان وژل شوي. امریکایي پوځ دغه حمله تیروتنه بللې. پینټاګان ویلي چې د اګست په 9 نیټه ډرون حمله کې د داعش ځانمرګي حمله کوونکي په هدف شوي چې په کابل هوایي اډه د امریکایي ځواکونو لپاره خطر وو. د امریکې د پوځ مرکزي کمان مشر جنرال فرانک مکنزي چې په افغانستان کې د ځواکونو ذمہواري هم په غاړه لري د جمعې په ورځ خبريالانو ته ویلي د ډرون حمله په وخت د هغه یقین وو چې په کابل هوایي اډه موجود امریکایي ځواکونو لپاره خطر لمنځه یوړل شو. خو زیاته کړي د دوی پلټنې دې نتیجې ته رسیدلې دي چې دغه حمله غمجنه غلطي وه. جنرال مکنزي ویلي هغه نه ګڼي چې په حمله کې وژل شوي کسان د داعش خراسان ډلې سره تړلي وو او یا د امریکایي ځواکونو لپاره خطر وه. نوموړي ویلي پینټاګان کتنه کوي چې په حمله کې کومو خلکو ته زیان رسیدلې هغوی ته تاوان ورکړی شي. د امریکې د دفاع وزیر لایټ آسټن په یو بیان کې ویلي چې په ډرون حمله کې یو افغان تن احمدي وژل شوی دی چې د یوې امدادي ډلې سره کار کوو او د داعش خراسان سره هیڅ تعلق نه و. د دغه ډرون حملې نه درې ورځې مخکې د کابل هوایي اډې سره نږدې د داعش په ځانمرګي حمله کې د 14 امریکایي عسکرو تر څنګ یو سل او یو کم اویا افغانان وژل شوي. د پاکستان خبر پختونخوا په جنوبي وزیرستان ضلع کې د ماین چاودنو ښکار شوو خلکو نن په 14 ورځ هم خپل احتجاج جاري ساتلی, او ویلي چې په علاقه کې غوښتنې نه منل کېدو وروسته اسلام آباد ته احتجاج شروع کړی. خو په سپینکۍ رغزی سیمه کې د تیرو دوو ورځو نه د امنیتي ځواکونو په چک پوسټ ودرولې شوي. انتظامیه وایي په دغه احتجاج کوونکو سره خبرې کوي او غوښتنې اوریدلې کېږي. په احتجاج کې برخه اخیستونکو وایس آف امریکا ډیوا ته ویلي که په علاقه کې غوښتنې نه منل کېږي نو بیا د اسلام آباد اړخ ته د دوی د احتجاجي لاریون فیصله پذیر ده, او زیاته کړې ځایي انتظامي په 15 ورځو کې د دوی غوښتنو ته ځواب ویلو وعده کړې وه. خو وایي په علاقه کې 10 ورځې احتجاج کول وروسته هم د دوی غوښتنو ته ځواب نه دی ویلې شوی. په جنوبی وزیرستان کې په کال 2009 کې د پاکستان پوځ د توندلارو خلاف پوځي عملیات کړو، خو ځای خلک وایي دغه عملیاتو په وخت په سیمه کې په ځمکه کې خخ بمونه پاتې شوي او وخت په وخت کې په خلکو چاودنې کیږي. د پښتون تحفظ مومنټ مشران وایي چې یوازې د جنوبی وزیرستان په دوه سب ډیویژنو لدا او سروکۍ کې د کال 2014 نه راپدې خوا د 300 نه زیات کسان په ځمکه کې خخ ماین چاودنو ښکار شوي، چې پکې زیات شمیره د ښځو او ماشومانو ده. انتظامیه دغه پیښو تایید کوي او وایي د احتجاج کوونکو غوښتنې یې د صوبې اعلی حکومتي چارواکو ته رسولې دي.
د وایس اف امریکا ډیوا ریډیو خبرونه مو اوریدل.
تاسو وایس اف امریکا ډیوا اورئ. دا خبرونه د مخکنه ریکارډ شوې. د تازه خبرونو او معلوماتو لپاره تاسو د وایس اف امریکا ډیوا فیسبوک، ټوئیټر، انسټاګرام او د ډیوا ویب پاڼه کتلی او اوریدلی شئ.
په جنوبی وزیرستان کې د ځمکني ماینونو څخه د اغیزمنو کسانو لخوا لرونکوونکو په 14 ورځ حمله جوړ وکړ. لرونکوونکو غوښتل چې د اسلام آباد پر لور ولاړ شي، خو په لار کې د پولیسو لخوا درول شوې دي. لرونکوونکو څه غوښتي؟ په دې د ډیوی خبريال عدنان بیٹنی یو راپور استولای.
په جنوبی وزیرستان کې د ماین څادرو ښکارسو کسانو احتجاجي پرلت نن په 14 ورځ هم ته فهم لري. دغه احتجاج کوونکي وای په علاقې کې غوښتنې نه منل کېدو وروسته اسلام آباد ته لاریون پیل کړی، خو په سپین خیر غزه سیمه کې لتیرو دوه ورځو نه د امنیتي سرتیرو په چیک پوسټ ودرول شوې دي. انتظامیه وای د احتجاج کوونکو سره خبرې روانې دي او غوښتي اوریدل کېږي. د پرلت ایو ګډونوال رحمت شاه محسود وویل که په علاقې کې غوښتنې نه منل کېږي بیا د اسلام آباد پریکړې په ځای ده. هغه وویل په علاقې کې انتظامیه دوی ته ویلي وو چې 15 ورځو کې به دوی غوښتنو ته په اړوند جواب وویل شي، خو په علاقې کې لسوازه احتجاج کولو وروسته هم دوی ته څه جواب نه دی ویل شوی. هغه وویل دوی څلور غوښتنې کوي، یو دا چې لینډ مینونه یا پزمنه کې شخړې شي مینونه په مکمله توګه پاکړی شي، د مین چاودنو ښکار شوي کسانو ته د علاج لپاره مرستې ورکړل شي، دوی ته د نوکرۍ یا وظیفې ورکړل شي، او څلورمه غوښتنه دا کوي چې د کومو کسانو د سرو تاوان شوی هغه تاوان هم ورته ورکړی شي.
میز وداه علاقې ته چې کله راغلی په 2011 کې، نو د 11 نه د 2021 پرې د حکومت هیڅ د سفورې خیال نشته. دای کچیر دای څه پالیسی جوړ نه کو روزا نه ودا د میش بچون ورزی او د بچون سره د میش داسې کور نشته چې دته د هر اړز مقصد دای چې دچا لاسغو سلغو پنځوسغو لاسبزه دای ورات یې نه وی.
د قبایلی ضلع جنوبی وزیرستان سره تعلق لرونکو کسانو چې په ماین چاودنو کې مازوره شوی سي پکښې شزه او ماشومان هم شامل دي. د 15 سپتمبر نه احتجاجي پرلت پیل کړی او د سیمه جنکو ماشومان ترڅنګ زنانه او نور ګرد شمیر کسان هم په دې کې شامل دي. 13 ورځ وایس اف امریکا ډیوا ته ایوا ویډیو ترلاسه شوی سي پکښې ټانکرونه پلاس چې ډیر ته پکښې پلاستکی پښې هم لګېدلې دي، په پښو روان دي او احتجاجي اشارونه هم کوي. په احتجاجي پرلت کې ګډون کوونکو تاوز جان وویل په خپل د ماین چاودنه ښکار سوی ایوا پښاترې پرېښوې ده. هغه وویل چې شی وختونو کې هغه د ټرک ډرایور وو او کله چې د ماین چاودنه ښکار سوی په کور ناشته. هغه وویل په ټانکور یا ټنډۍ ګرځي او هیڅ کار روزګار نشي کولای او نو ورسره حکومت تر اوسه څه امدادي مرسته کړې دي.
مو دا پرا د پاکستان څلور صوبې شه دا ګاډي ګاډه چلو دا سرات خدای رو کړای وو چې دا نور مسلمان ته د خدای ور نصیب کول کا چې مو ته خدای رو کړای وو چې خلکو په منډه تلو زو په قدمه ور فراتل داس میش ځنګل ته نشلای روزاشي د کني ګورم نا ورسته د تنګاړي سیمه دو د مشته سره تعلق لري. په داسې د پوسه ټول کړي دلون د وسم انسانون تنه مولي د وسم ور خلوشي میش د ډور را کېدای نش.
په دې احتجاج کې برخه اخستون کې د ستر عمر ایوي شزه وویل دوی د لپاره احتجاج کوي چې حکومت دوی ته ځنګړې پاملرنه وکړي او د علاقې له مننه پاکولو سره دوی د علاج او مرستو تنظیم برابر کړي.
بغرنګ افشان د لکه چا غي خلک دی لا جوړې دي ځکه چې مو سرات د مو عمر د ډېر غدا بربودای پټنده پر داسې درمو چې څه د لړ په زور باندې درمو زه د ار سړی مو تاتا یا ځکه چې یزې مو تاتا یا د نور مو تاتا یا د لیر مو تاتا یا د خپل د پرده مو تاتا یا مو تا د ستریکا جوړه کیسه چې زه صاحب پښاو دا راځه هنه لکه چې د پښامه دوم زه ډیره په مزوریه یم مزوریه یې ځکه چې خو نه متیازه تا تللی شم په ټنډۍ پر لوړه شو ځکه ښه نوستلی نه شم پس دا ینه دکلار دي پرې چې زه لوړه شو بس پښه مې غونسرات مې مړ شي د دې راکات نه شو کولی.
په جنوبی وزیرستان کې په کال 2009 کې د وسله والو پر ضد د پاکستان پوز د رای نجات په نوم پوځي عملیات کړي، خو ځایي خلک وایي دغو عملیاتو پر مهال په سیمه کې په ځمکه کې شخړې شوي، بمونه پاتې شوي او وخت په وخت په ځایي خلکو چاودنې کېږي. پښتون ژغورني غورځنګ په سیمه کې د مین پاکۍ غوښتنه کوي او وایي یوازې د جنوبی وزیرستان په دوه سب ډیویژن لده او سروکی کې د کال 2018 څخه راپه دی خو نږدې 300 نه زیات کسان د لینډ مین چاودنو اشکار شوي. سی پکښې زیاتره شمېره د زرانه او ماشومانو ده او په زیاته شمېره کې پکې د خلکو سروي او ځنګلي ځناور هم را شوي دي. انتظامیه دا پیښې تاییدوي او وایي احتجاج کوونکو غوښتنې د صوبې اعلی حکومتي چارواکو سره شریکې کړې دي. وایس اف امریکا ډیوا د انتظامیه مشر خالد اقبال سره د رابطې هڅه کړې، خو د انتظامیه دفتر نه دومره ځواب وویل شو چې د احتجاج کوونکو سره خبرې روانې دي، غوښتې اوریدل شوې دي، خو تر اوسه دغه خبرې نه دي کامیابې شوې. عدنان بیټنای، ډیوا، جنوبي وزیرستان.
دا د وی او ای دی واخ پرونه ده. زموږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او ټولنیزو مطبوعاتو هم کتلی او اوریدلی شئ. ویب پاڼه پته ده voadivanews.com. ټوئیټر آی ډی ده @voadiva.
له افغانستان سره ډیورنډ کرښې ته چیرمه د قبیلي ضلع باجوړ اوسیدونکو وایي د امنیت په نوم یې د لټون عملیاتو ژوند سخت کړی دی. ځایي خلکو ډیوه ته ویلي پوځي ځواکونه د شپې د دوی کلو ته ورځي او د کورونو تلاشي اخلي چې ورسره بېګناه خلک ځورول کیږي. د جمعې په شپه هم د بر سمرقند سیمه کې دغسې عملیات شوي چې ځایي خلکو بیا احتجاج هم کړی. ځایي پوځي چارواکي وایي د لټون عملیات د وسلوالو په کومه سیمه کې د شتون نوروسته تر سره کیږي او ځای خلک پکې هیڅ ډول نظر ول کیږي. په دې اړه نور تفصيل د ارشد مومن په دې رپورت کې اوري.
د باجوړ د برچمرکند اوسیدونکو وایي د جمعې په شپه امنیت یې سکر ورغلي، د دوی کورونو تلاشي اخیستي او ځینې تنانې پکې وهلي ټکولیم دي. د دغه پرته د جمعې په ورځ ځای خلکو د احتجاج په توګه د باجوړ او پیښور لوی لاره سوساتو د پاره تړلې و او احتجاج کوونکو ډیوته ویل دغه احتجاج کې ورسره خزو او د مومند اوسیدونکو هم برخه اخیستې وه. په ټولنیزو رسنیو خوره شوې ویډیو کې یو تن وایي د دوی کلي ته د شپې عسکر رالل، کورونو تلاشي واخیسته او څو تنان یې د شک په بنیاد ونیول، خو د کلي خزو د عسکرو لاره ونیوله او ورته ویل چې د قبایلي ضلعو په خیبر پښتونخوا کې ورګډېدو وروستو د کم قانون لاندې دوی دغه تنان نیسي او ځان سره بوزي.
اوس خو د الله بندګانو انزمام شوی دی، اوس خو حکومت والا سره د خواهین دین ایسای والا تلخوفی ادارو والا چېرته یو سړی وچتوي نو پیره به دغه علاقې په تاڼه کې فیار کوي. ما ته دغه ارمي والا وکړي د بېګا چې راغلی و او سار چې راغلی و دغه ارمي والا دې ما ته وکړي چې زما سدا فیار راسلی دا سړی وچتو.
زی خلک وای په قبایلی ضلعو کې د ډېرې مودې راهیسې د امنیت ټینګ ساتلو په نوم د لټون عملیاتو کې عام خلک زورول کیږي، د شک په بنیاد د کورونو خلک چتول کیږي او زی اوسیدونکو پکې وهل تکول کیږي. د باجوړ نوګۍ زی مشر شیخ جانزاده دیوته ویل د ترهګرۍ ضد جګړه کې د سیمې خلک ته دواړو خواو یعنی د وسلوالو او د عسکري ځواکونو لخوا زورول شوي دي. باید چې د لټون عملیاتو په وخت ځای مشران د امنیتي ادارو لخوا په اعتماد کې اخیستل کیږي.
زمونږ ټول ژوند چې کوم دی په دې طرح غره کې د جنګونو په دمه ځلاړې رواجونه مخچه په شو جرګې تبا شو دي جمعتون بازارونه روزارونه ارت تبا شو نو د دې لپاره مونږ خو ډېر د پنشیوي لحاظ څخه ډېر بور دي چې په تودو نغرو باندې نو خېږي او د خبرې د لارې دی کوشش کوي.
د باجوړ عملیاتو په اړه مو د ډیپټی کمشنر او د ناوګي اسیسټنت کمشنر ټلیفون دلارې د نظر معلومولو هڅه وکړه، خو بریالي نشو چې په دغه اړه نظر معلوم کو. خو امنیتي سرچینو دی وته ویل دوی د لټون عملیات هغه سیمو کې کوي چرته نه چې د وسلوالو د موجودګۍ اطلاع په برچمرکن کې هم په دغه بنیاد عملیات شوي او د ځی خلکو د وهلو ټکولو داوی به بنیاد دی.
سیړونکو وای په افغانستان کې د طالبانو واک راتلو سره د پاکستان په قبایلی ضلعو کې هم د امنیت وضع خراب شوې او د تحریک طالبان پاکستان لخوا په امنیتي عسکرو بریدونه سیوا شوې دي. پاکستان دا وکی چې پاکستانی طالبان د پولی پورې غاړه د افغانستان نه په پاکستان کې بریدونه پلان کوي، خو په وروستیو کې د پاکستان د داخله چارو وزیر شیخ رشید ویلی د افغانستان سره د پولی د امنیت ذمہواری پوسټ سپارلې. څو ورځې وړاندې د خیبر پختونخوا د پولیسو مشر معظم جان انصاری په خبر کې خبریالانو ته ویلی د وړاندې په نسبت دازل دوی ډیر تیار دي، په پوله باندې کنټرول زیات شوی دی او د پولی په زیاته برخه ازغنتار لګول شوی او د نورو خلکو روختل ګران شوی دی. ارشد مومن، وایس اف امریکا، دیوا، پېښور.
د واشنگتن دی او تاسو دیوا اوري. موږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او ټولنیزو مطبوعاتو کتلای او اوریدلی شئ. د ویب پاڼې پته ده voa.com. ټوئیټر @voadiva.
پیښور های کورټ د صوبې ټولو ضلعي او سشن ججانو ته حکمونه کړي چې د ضمانت په درخواستونو کې زر فیصله کولو لپاره دی. په کال 2009 کې وذکر شوی په نېشنل جوډیشل پالیسي باندې پوره پوره عمل کوي. قانوني چارو پوهان د عدالت دغه امر ستاینه کوي او وایي له دې سره به نه یوازې په عدالتونو کې د داسې قضیو کچه راکمه شي، بلکې د قضیو سره مخ خلکو ته به انصاف هم په اسانۍ سره ترلاسه کیږي. نور تفصیل له پیښور نه د ډیوی خبریال عبدالرزاق په دې ریپورت کې راکوي.
د پیښور های کورټ جسټیس روح الامین خان او په جسټیس مسرت هلالي مشتمل دوه کسیزه بینچ د یو تن د ضمانت د کیس اوریدنې په مهال د صوبې ټولو ضلع او سیشن ججانو ته هدایات جاری کړي چې د ضمانت په درخواستونو کې په وخت فیصلې کولو لپاره دی نېشنل جوډیشل پالیسي باندې پوره پوره عمل کوي. په دغه کیس کې پیشي کوونکی د پیښور های کورټ ایډوکیټ سید عزیز الدین کاکا خیل ویل چې په یاد پالیسي کې د ضمانت او نورو قضیو په وخت فیصلې کولو لپاره وخت مقرر کړی شوی دی، خو په هغه عمل نه کې دوه لوجه اکثره کې سنا د زند خکاروي
جوډیشل پالیسي کې کوم دي کنه یو مجلسه کې ضمانت درخواست لګي نو هغه په درې ورځو کې ډیسایډ کوي چې انسان په جیل کې وي، سیشن جج په پنځو ورځو کې ډیسایډ کوي او چې کله یو ضمانت مجلسه ګرانټ کی او مدعي پارٹی وي کنه دا ضمانت غلط شوی او هغه په کینسلیشن د پاره لږ چې دا ضمانت منسوخ شي سیشن جج ته نو هغه پنځو ورځو کې ډیسایډ کوي. دا غره چې څوک د گرفتاری نمخ کې ضمانت والی غدیبی چې ته مونږ یو نو دا هم په بنځل سره د کی ډیسایډ کیږي. دا غرنګ چې هر څه لپاره خپل ډیوریشن پکې دا کړو دا غرنګ چې څنګه مختلف ډیوریشن کې باندې ډیسایډ کیږي.
نو مولي زیاته کړه د های کورټ د امر وروسته نېشنل جوډیشل پالیسي بیا هم عمل نکول د توهيني عدالت په زمره کې راځي.
پالیسي خپل یو قانونو اوس د زمونږ های کورټ یو تاریخي فیصله رااله او د دې فیصله په اړه کې کوم دی کنه اوس یو جسټیف کو فرض ده دا پالیسي نه مني، مطلب دا چې دا د دې های کورټ د ججمنت خلاف ورزي کوي او چې کله د ججمنت خلاف ورزي کوي نو مطلب دا چې د توهيني عدالت ورته کې شو ځکه د های کورټ ججمنت چې دا په لاندې عدالتونو باندې او په حکومت ادارو باندې دا بانډینګ دی.
د پیښور های کورټ دوه کسیزه بینچ په خپل هدایاتو کې ویلي د انصاف ورکول په نظام کې چې کوم اړوند تنان او اداري مرستنه کوي د هغې په اړه باید سیشن ججان د رجسٹرار په ذریعه د های کورټ چیف جسټس ته رپورت ورکړي. وکیلان وایي په کال 2009 کې وزکړې شوی نېشنل جوډیشل پالیسي مقصد په عدالتونو کې د قضیو زر فیصله کول او په عدالتونو د مقدمو بوج کمول دي. خود وی وای چې لا تر دې دمه د بیلابیل عوامل لوجی په عدالتونو کې په یاد پالیسي پوره پوره عمل نکېږي. په دې حق لا وی وی د وسره خبر په محل د پیښور های کورټ ایډوکیټ شبیر حسین گیګیانی ویناوه
قانون و چې په سورل څو د کیسه سبمټ کړو دلته زموږ هم داسې کیسونه شته چې یو یو کال او دوه کال د کسانو په جیل کې شو او پولیس خپل چالان نه دی سبمټ کړی او سره د پروسیکیوشن هم زموږه چې راغم دي ته پوری یو سکروپ کې کوي ځان یو شیډول جوړ کړي چې رقم کیسونه پینډینګ دی ولې پینډینګ دی د سره وجنه پینډینګ دی ولې دی چې زاګر چې وکیل مخدا زمونه مچ د کیسونو په ټریلونو کې او په عدالتي پروسیډینګ کې څومره طاهر چې دین 50% پکې مونږ وکړو او د زموږ په کلاسه زموږه باندې
اسوسییشن له پکار دی زمون بار کونسل له پکار دی چرار داسې وکیلان چې دا وی د وژنې کیسونه بل کیږي چې ویل سوار نه ورکی نو تاسو ولې ورکی
د روان کال اپریل په سلی رښتما د پیخور های کورټ رجسٹرار یو خبري غونډه تا ویلی وو چې دا وخت په ځلی عدالتونو کې درې اتیا سیول ججان او سلیریش اډیشنل او ډیستریکټ سیشن ججانو کمیډي نو مول زیاته کړی و په ماتخت عدالتونو کې دولکه ډیر زره اتسوا او سلور کم نوی مقدمه د التواخ کاردی عبدالرزاق وایس اپ امریکا ډیو نیوز په خبر
د واشنگتن دی او تاسو ډیو اوري
زموږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او په ټولنیزو رسنیو باندې هم کتلی او اوریدلی شئ
د ویب پاڼې پته ده voa.jivanews.com
هیر یې نکړي
د بلوچستان هنرمندان د کوټي پریس کلب مخه ته د موسیقي په غږولو سره لاریون او احتجاج وکړ. دوی ویل چې حکومت تیر کال د کورونا بحران پر وخت له هنرمندانو سره مالی مرستې اعلان کړي او د دې لپاره یې پیسې هم ځانګړي کړي خو دغه پیسې دوی ته نه رسیدلي. هنرمندانو د مرستو غوښتلو ترڅنګ د صوبې د کلتوري څانګې د لوړپوړو چارواکو د بدلون غوښتنه هم کوله. حمید سمسور پرې یو راپور سوالای
دا د موسیقي پروګرام نه دی بلکې د کوټي د مطبوعاتو کلب مخې ته د بلوچستان هنرمندان د ټنګ ټکور باجو ډولونو او له سرناو سره احتجاج کوي. هنرمندان وی چې د کرونا پر مهال باندې د دوی لپاره مالی فند پرانستل شوی و تر اوسه پوری له دې ځخه له هیڅ چا سره هم مالی مرسته نه ده سوي. زیات شمیر هنرمندان له ډیرو سختو ستونزو سره مخامخ دي او یو شمیر بیا بیکاره شوی هم دي. د پښتني څوک نه ستا د کوټي وچدونکو سید امانشاه یو آرټست دی. وی چې دا فند پرانستل شوی دی چې له چا سره مالی مرست نه کوي نو باید ختم کړل شي.
دا وخت آرټستان د ډیر زیات ستونزو او مشکلات سره مخامخ دي ځکه چې یو خاطه پروډکشن درېدلې دي په ټي وی کې یا کوم نورې ادارې دي چې دوی د پاره با ته کوي به څو کارونه وکول او د دې یو ذریعہ معاش او حالت به ودی تحصیل دله دا ټول تقریبا وساره د پخا پشان باندې نه دي درېدلې دي نو دوی دغه د ذریعہ معاش چې دی د آرټست طبقه هم دغه ادارو سره تړلې دي او په دې کې چې وس نن سبا چې دی کارونه نسته نو دوی له ډیر مشکلاتو او ستوم سره مخامخ دي.
زما نوم نصیر احمد نایاب دی د آرټستانو ټولنه ده. د دې سره زما اړه د تعلق مې دی زه وشت کال راسي پر ریډیو پاکستان کوټه کې د پښتو څنګ د لپاره خدمات چې دغه تر سره کوو او په ډېر افسوس باندې دا خبره کومه چې لبد مرغه زموږ سیمه او په خاص په خصوصي توګه چې راوخی بیا آرټست کومه طبقه ده چې د آرټستانو د پیسې چې د آرټست لپاره مختص کیږي د دې لپاره شول کیږي د پیسې چیرې ولاړ شي خو بار آرټستانو ته دا رسیدلی نه دي. د ډیرو مالی مشکلات سره مخامخ دي. داسې نور ډیر آرټستان دي که بلوچستان څنګه کې که پښتو څنګه کې او که نورې ژبې کې چې دلته مقامي چې کوم ژبې ویل کیږي د دې لپاره پیسې راځي خو دا نه معلومیږي چې دا پیسې پر آرټستانو نه غاریږي نو دا پر چا باندې غاریږي. د آرټستانو حق باید چې آرټستانو ته ورسیږي ځکه چې آرټست چې دی هغه د ژبې خدمت کوي. په نورو علاقو کې یا په نورو ملکو کې د آرټست یو ډیر لوی لوړ مقام وي که ته زموږ د حکومت لخوا خو اعلانونه وسي په هغه څانګه کې هغه پیسې په بل مد کې خرڅ شي آرټست چې دی هغه نه رسي.
موږ په دې ترڅ کې د بلوچستان د صوبایي حکومت د کلتور د څانګې د هزاره ډیموکراتیک پارټي عبدالخالق هزاره سره تماس ونیوي. د په ځواب کې وویل چې دا احتجاج یوازې یو کس د خپلو مالي ګټو لپاره کوي په دې کې حقیقت نشته. صوبایي حکومت د هنرمندانو لپاره خپل مالی بودجه هم اعلان کړی ده خو تر اوسه پورې د څنګ دانه د پډاګه کړی چې د دوی لپاره دغه مالی مرستې له چا سره شوې دي او څومره شوې دي دا معلومات تر اوسه پورې چاته نه دی ورکړي. هنرمندان وویل چې اوس په عرب هیواد کې یو فیسټیوال یا میله هم پرانستل شوی ده خو د بلوچستان صوبایي حکومت د دې لپاره د دې ځای ځایي هنرمندان نه بلکې د خپل خوشي خلک بیای هنرمندانو د بلوچستان د صوبایي حکومت صوبایي سکتر او د کلتور د څنګه د ډایریکټر د تبادله غوښتنه هم وکړه. حمید سمسور وی وی ډیوا کوټا
د واشنگتن ڈی سی نا دا د وایس اف امریکا ډیوا خبرونه ده.
د نیوزیلند کرکټ بورډ وایي چې د امنیتي اندېښنو له کبله یې د پاکستان پر راولپنډۍ کې له کوربه هیواد سره پلان شوی لوبې کنسل کړې دي. د نیوزیلند کرکټ بورډ په ټویټر کې لیکلي وو چې اوس یې له پاکستان څخه د لوبغاړو د ایستلو لپاره هم ترتیبات نیولي دي. د نیوزیلند له دې پریکړې سره د ډي وی خبريال عثمان شینواري د کرکټ د یو شمېر مینوالو سره خبرې کړې. په ګډه اورو.
پیښور کې د کرکټ لوبغاړو تیر ورځ د پاکستان او نیوزیلند ترمنز کرکټ سیریز ناسا په ځنډیدو خفګان څرګند کړي او ویلي دي چې د میلما لوبډلې د غام سره د کرکټ په نړۍ کې پاکستان ډېری بدې غیزې پلیوتی. زوبیر شینواره څوک چې کامی انډر 16 لوبغاړې پاتې شوی دی وسره خبرو کویل د نیوزیلند د لوري په عین وخت سیریز نه کولو پریکړه ما د پاره د حیرانتیا خبره و. د ویل قریبا 30 کال پس د نیوزیلند لوبډله پاکستان ته راغلی و او موږ پر امید وو چې دوی دراتک سره به پاکستان ته د نړیوال کرکټ نور لارې پرانستل شي.
خو ډېر خفه شو په دې چې اتلس کال پس نیوزیلند ټیم راته او بیا داسې اچانک فیصله کول چې موږ سي مطلب میشن کو هغه نه پس بیا داسې ویل چې موږ بالکل سیریز هم نه کو کنه. نو موږ ډېر امیدونه چې موږ بلار شو پنده سي دم ته میچ به وګورو خو موږ ډېر زیات خفه شو په دې باندې. نو داسې خو نور ټیمونه هم راتله، ساوت افریقا او بنگلادیش وغیرہ نور ټیمونه هم ډیر راتله کنه. نو نیوزیلند داسې ډیر اچانک فیصله، ډیر عجیب فیصله وا، موږ ډیر زیات خفه شو په دې باندې.
فیض الله احمد زید اسلامیہ کالج پهنتون پیښور کرکټ لوبډلې کپتان دی. وای خیبر پختونخوا ولز د کرکټ سره ډیر مینه لري، خودلته د نړیوال معیار د لوب میدانونو ډیر کم دی.
زیاتر پلیران اوس تقریبا د ام دی کے پی کے د پیښور د علاقې دي او دلته د گراؤنڈ تاسو دلته وګورئ پټرول په اوس لګیا دي جوړیږي خو تر اوسه پورې په دا 2021 دی تر اوسه پورې فلډ لایټ گراؤنڈ نو ایون انټرنیشنل سټیډیم کې هم زمونږ لکه فلډ لایټس نول نو اوس لګیا دي پکار دی چې دا لکه دلته دوی پی ایس ایل میچز ورکوي دلته گراؤنڈ ورلخه خولي جوړ کی د انټرنیشنل چکم ټیمز راشي ک ډیر نه پکار دي چې یو میچ خودل ته ورکول شي. دلته ډیر زیات د کرکټ مینوال دي، کرکټ ډیر زیات خوخی، کرکټ سره مینه کوي.
احمد زید زیاتوی په لوبو کې سیاست نه دی پکار، باید د پنجاب او سین په سیر خیبر پختونخوا کې د کرکټ د پاره اسانې سیوا کړی شي او د کامی او نړیوال میچونو د پاره زمينه برابر کړی شي.
لکه زوی ما چې په کم از کم په گیم کې سیاست نه دی پکار، دې ته پالیټکس نه دی را دن نه کول پکار. په ټولو صوبو ته کاغه پنجاب وی، سندھ وی، بلوچستان وی، کے پی کے وی، ټول ته پکار دی په یو نظر وکتل شي. دلته هم کرکټ باقاعده چې څنګه په پنجاب کې انوالو دی، دغه شان ته دلته په کے پی کے کې او په نورو صوبو کې هم انوالو شي.
قبائلی سیمی سره تعلق لرونکي د کرکټ یو بل لوبغاړی محمود وای په نجدیو کې پاکستان ته سریلانکا، زمبابوي او ساوت افریقي دوري کړي. د ویل د نیوزیلند لخوا سیریز نه پشا کېدو پاکستان کې د کرکټ مینوال مرور کړي دي.
بالکل په دې باندې مونږ خفایو چې مطلب اخر ټایم کې مونږ پرې خدو پاکستان یو سیف کنټری دا دته اوس ریسنټلی ساوت افریقا ټور وکړو، زمبابوي راغله، سریلانکا راغله، نو دا بالکل دی غلط کار وکړو، زمونږ ایمیج خراب کړي ټول ارکی. بالکل جی، موږ خو خوشحاله یو چې سیریز وشي ښه امن سره او یو خلکو ته دنیا ته دا پیغام لاړ شي چې پاکستان سیف کنټری د کرکټ لپاره. نو نور ټیمونه ان شاء الله چې راتلونکي وخت کې به راشي.
د نیوزیلند کرکټ لوبډله چې د درې یو ورځنی او 15 ورون سیالو د پاره پاکستان ته راغلی و او پرون د جمعې په ورځ په پینډای کې لومړی سیالي و. د لوبې پیل کېدو لږ شیبه وړاندې ویلیو د امنیت له خطره دغه دوره ځنډوي. په کال 2009 کې په لاهور کې سریلانکا په کرکټ لوبډله وسلوال بریج شوی او له هغې وروسته پاکستان ته د بهرني هیوادونو لوبډلې راتلل ودرېدلی. عثمان خان، وایس اف امریکا، ډیوا، پیښور.
د وی او ای دی واخ پرونه دوام لري. زموږ سره ملګری اوسئ.